Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز وبو بجې شوې نن چهارشنبه د خبرګوري جوزان لسمه او د جون نهمه نیټه ده. په دې خبري مجله کې د افغانستان د سولې په اړه سبا افغان پاکستانی او سعودي علما سره جرګه کیږي.
غونډه ډېره مهمه ده. دا اولین ځل به چې د پاکستان علما په غټ تعداد باندې د افغانستان د سولې په تړه کنفرانس کې اشتراک کوي.
تخار کې خلک د خپل سره وسلوالو له ظلمه تر پوزې رسیدلي.
خپل سره وسلوالو په عامو خلکو باندې وسلوال برید کړی و. ترڅ کې ډېر ستنه د سینګیو بزګر له ځان سره برمته نیولي و.
افغانستان کې د کورونا ورځنۍ رسمي شمیرې د وبا له پایله تر ټولو لوړې کچې ته رسیدلي. چارواکي له نړیوالو مرسته غواړي.
سپپ ماشین په برخه کې د اکسیجن دستګاو نصبولو په برخه کې هم په مرکز هم په ولایتو کې د واکسینو د تطبیق په برخه کې د مرستو کې
او په بلخ کې لرغوني آثار د ویجاړېدو له ګواښ سره مخامخ دي. پرونه تموزه اسد الله لودین هر کله کوم مخکلی دی چې راپورونه توار ورکړو. په مخکلی دی سات خبرونه ته د افغانستان پاکستان او سعودي علما سبا د افغانستان په اړه جرګه کیږي. ملګری ملتونه وایي د افغانستان اوسنۍ ستونزه د نړیوالو په ګډ کار سره حل کیږي او له چین نه د کورونا واکسین سبا کابل ته رسیږي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د ارشاد حج او اوقاف وزارت وایي د افغانستان د سولې په اړه په مجازي کانفرنس کې پاکستان مهم چارواکي برخه اخلي. په پام کې د سعودي عربستان او د اسلامي نړۍ د اړیکو د سازمان په کوربتوب د افغانستان، پاکستان او سعودي عربستان دینی عالمان سبا پنجشنبه پر دې موضوع خبرې وکړي. د ارشاد حج او اوقاف وزارت ویان فضل محمود فضلي په بخښنه سره فضل محمد حسیني ازادي راډیو ته وویل
د کانفرنس کې د پاکستان د دغه هیواد د اسلامي چارو وزیر او لوی لوی علما ګډون کوي. همدا شان د افغانستان د ارشاد جعفر وزیر او د افغانستان سفیر په وای سی کې او سعودي عربستان کې او د دې هیواد د موږ د هیواد نور مشهور علما به په دغه کانفرنس کې ګډون کوي.
دا کانفرنس داسې وخت جوړیږي چې په افغانستان کې د ناامنیو پیښې خورا زیات شوي. په دې اړه تفصیل په روانه خبرونه کې اوریدلی شئ. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي جان آرنو ایران ته په خپل لومړي سفر کې ویلي د افغانستان کشاله د ډلهیز اقدام په مرسته د حل وړ ده. راپورونه وایي آرنو پرون سه شنبه تهران ته ورسید او د ایران د بهرنۍ چارو له وزیر محمد جواد ظریف سره یې وکتل. د ایران دولتي اژانس ایرنا راپور ورکړی چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دغه راز ویلي چې د هڅو تمرکز د افغانستان د رواني لانجې د حل لپاره د ډلهیزو همکاریو خپلول دي. په راپور کې راغلی چې د ایران د بهرنۍ چارو وزیر د افغانانو په مشرۍ د سولې پروسې د هڅو ملاتړ کړی دی. په چین کې د افغانستان سفیر وایي د چین لخوا مرسته شوي کورونا ضد واکسینونه د ایم سی سی شرکت په همکارۍ کابل ته واستول شول. جاوید احمد قایم ازادي راډیو ته وویل د سینوفارم په نوم د دغه 200,000 ډوزه واکسینو او څه باندې 200,000 سرنجونو مرسته به سبا پنجشنبه کابل ته ورسیږي.
د انتقال د پاره او سره د بیمه د پاره تقریبا 1.1 میلیونه یوان چې کم درې لک ډالر کیږي په کارو. دا مصارف د ام سی سی شرکت په غاړه واخیستل او بیا مو د جنرټیک په نامه باندې د انتقال له شرکت پیدا کړي چې د مواد انتقال کړي. ترانسپورټي شرکت ته مو ورته تسلیم کړل. دغه مواد به ان شاء الله په لسم د جون باندې په کابل ته ورسیږي.
په ورستوي کې په افغانستان کې د کورونا د بدل شوې بڼې مثبت پیښې او ورسره د مړینو شمیر هم یو څه زیات شوی دی. په هاګ کې د ملګرو ملتونو محکمې د بوسنیا د سربیانو د پخوانی پوځي مشر راتکو ملادیچ د استیناف غوښتنه رد کړه. د دغه استیناف د عمری بند سزا په وړاندې غوښتی و. ملادیچ تر دویمې نړیوالې جګړې وروسته په اروپا کې تر ټولو ناوړه جنایتونو کې د خپل رول له کبله محکوم شوی دی. محکمې په پرونی جلسه کې چې د کورونا وایروس د محدودیتونو لپاره د تړلو دروازو تر شا وشو خپل حکم صادر کړ. د استیناف د غوښتنې رد کېدل په دې معنی دی چې دغه نه او یا کلان پخوانی جنرال به خپل پاتې عمر په بند کې تیروي. پر د په لګیدلو تورونو کې د 1995 کال په نیمایي کې د بوزنیا د سرب ځواکونو لخوا د بوزنیا په ختیځ خارګوټي سربنیسا کې د شاوخوا 8000 مسلمانانو نارینه او هلکانو ډله ییزه وژنه هم شامله ده. ملادیچ د محاکمې په ټوله پروسه کې پر خپل بې ګناهۍ ټینګار کړی. نړیوال بانک وایي که اروپا او مرکزی آسیا لا هم د کورونا ویروس د وبا د مهارولو په چارو بوخت وي، د دغو ساحو اقتصادي لیدلوری به تت وي. د پیسو نړیوال صندوق پرون سه شنبه په خپل تازه اقتصادي راپور کې ویلي د دوی د ډلبندۍ له مخې په دغو ساحو کې 23 هیوادونه به په 2020 کال کې 3.9% اقتصادي وده ولري. د راپور په حواله د کورونا ویروس د نویو پیښو د زیاتېدو له کبله ښایي د دغو هیوادونو بهرنۍ تقاضا زیاته وي او د صنعتي مالونو قیمتونه به هم پکې لوړ شي. او د ملګرو ملتونو امنیت شورا د دغه نړیوال سازمان د مشرۍ د بلې دورې لپاره د انټونیو ګوتریش د پاتې کېدو ملاتړ وکړ. د شورا عمومي اسمبلی ته چې 193 هیوادونه یې غړي دي سپارښتنه وکړه چې د 2022 کال د جنورۍ له لومړۍ نیټې د 5 کلونو لپاره خپل ماموریت نوی کړي.
د افغانستان د څلویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
او د هم د افغانستان د ځینو سترو ښارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې ملي ادارې وړاندوینه کړې. کابل اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 5.5، ټیټ 10. هرات کې به هم اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 20، ټیټ 22. مزار شریف کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 20، ټیټ 22. کندهار کې هم اسمان شین ښودل شوی، د تودوخې لوړه درجه 23، ټیټ 24. او ننګرهار کې به هم اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 24، ټیټ 23 ښودل شوی ده.
بیا هم تاسو ته خراغلاست وایم. د تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومنئ. راځو د خبرونې د سر خبری موضوع ته. په افغانستان کې د کورونا ویروس له زیاتېدو سره جوخت ځینې نړیوال سازمانونه وایي هڅه کوي له افغانستان سره په روغتیایي برخو کې خپلې همکارۍ پراخې کړي. په دې اړه درته وروسته په خپرونه کې راپور لرو، خو اوس یوه سیاسي موضوع. د افغانستان د ارشاد حج او اوقاف وزیر د افغانستان، سعودي عربستان او پاکستان د دینی عالمانو سبانای کانفرنس د افغانستان د سولې لپاره مهم بولی. محمد قاسم حلیمی ازادي رادیو ته ویل چې دا لومړی وار دی چې د پاکستان دینی عالمان د افغانستان د سولې په تړاو په یو مجازي کانفرنس کې جرګه کیږي. خو ځینې تحلیلګران فکر کوي چې د پاکستان دینی عالمان لا هم د اسلام آباد تر سیاسي فشار لاندې دي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د ارشاد حج او اوقاف وزیر وایي د دې کانفرنس د چمتووالي چارې دوه کاله مخکې پیل شوې وې. دغه یو ورځنی کانفرنس سبا پنجشنبه د سعودي عربستان او د اسلامي نړۍ د اړیکو د سازمان په کوربتوب جوړیږي. د ارشاد حج او اوقاف وزیر محمد قاسم حلیمی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د افغانستان د سولې په اړه دغه کانفرنس مهمه بوله، ځکه د پوینه د اول ور لپاره د پاکستان ګڼ شمېر دینی عالمان د افغانستان د سولې په تړاو له افغان دینی عالمانو سره جرګه کیږي.
د افغانستان علما، د پاکستان علما، د سعودي علما، د رابطې علم اسلامي تر مشرۍ لاندې ده غونډه ډېره مهمه ده. دوه کاله مخکې موږ دا پروګرام شروع کړی و شي دا غونډه وشي. له اوس وسوه دا غونډه په ډېره ځکه مهمه ده چې دا اولین ځل به یې چې د پاکستان علما په غټ تعداد باندې د افغانستان د سولې په تړه په کانفرنس کې اشتراک کوي.
د پاکستان پر ځینو دینی عالمانو په وار وار انتقادونه سوي چې د افغانستان د روانې جګړې د حرام بللو له اواز سره خپل ژغ نه دی ملګری کړی. ځینو دینی عالمانو له دې ډلې د پاکستان د جمعیت علماء اسلام ډلې مشر مولانا فضل رحمان له کلونو راهیسې په افغانستان کې روانه جګړه روا بللې ده چې دغه څرګندونې په وار وار غندل سوي هم دي. په کابل کې د باور غورځنګ مشر نجیب آزاد په دې باور دی چې په پاکستان کې اکثر دینی عالمان د اسلام آباد د پالیسیو تر اغېز لاندې دي او تل یې د پاکستان د ځانګړو ادارو په غوښتنه فتواګانې صادرې کړې دي.
پاکستان کې اصلا مستقل او بې پرې دینی عالم وجود نه لري. دوی هیڅ کله هم د اسلامي قوانینو یا احکام او هغه نسوی کې جعفری حنفی مالکی شافعی او یا هم حنبلی فقوی لمخه فتوی نه دی ورکړي، بلکې د پاکستان د قوانینو او د خاص ادارو تر تحصیل لاندې د اسلام په نوم اسلامي احکام او فتوی صادر کړي. د افغانستان د جګړې د حرامیدو په حق نه یوازې د افغانستان د جید علماو، بلکې په انډونیزیا کې د نړۍ علماو، همدارنګه د مصر او عربستان علماو په وار وار د افغانستان جګړه حرام بللې، لکن پاکستانی علماو ته افغانستان دارالحرب بللې.
په ورستیو کې ګڼو اسلامي سازمانونو او د ګڼو هیوادونو دینی عالمانو په افغانستان کې روانه جګړه ناروا بللې ده. د روانې غبرګولیا جوزا میاشتې پر څلرمه د فلسطین، اردن، ترکیه، عراق او لبنان دینی عالمانو هم په یو آنلاین کانفرنس کې په افغانستان کې د طالبانو لخوا روانه جګړه ناروا وبلله. د تیر لمریز کال په لندیا قوس میاشت کې په نایجر کې د اسلامي همکاروي سازمان لخوا د سولې او پراختیا لپاره د تروریزم پر ضد د یووالي په نوم کانفرنس، تر هغه مخکې د فلسطین د دینی عالمانو د ټولنې مشر او د القدس جماعت امام ډاکټر الشیخ اکرمه صبری او د لړم اقرب میاشتې پر څلرمه د بنگلاديش دینی عالمانو او مفتیانو د یو کانفرنس پر مهال په افغانستان کې روانه جګړه ناروا بللې ده. د ماليزیا د اسلامي یووالي نړیوال بنسټ بیا د اقرب یا لړم پر یو لسمه په یو رسمي لیک کې په افغانستان کې روانه جګړه د شریعت خلاف بللې وه. بلخوا د کویت ځینو دینی عالمانو د لړم یا اقرب پر 23مه په افغانستان کې روانه جګړه ناروا بلله او وی ویل دا جګړه شرعي جواز نه لري، په ځنګړي ډول ورسته له هغه چې طالبانو له امریکا سره موافقه لاسلیک کړه. په مرغومی یا جدي میاشت کې په نوې ډیلی کې د افغانستان او هندوستان دینی عالمانو هم په ګډه اعلامیه کې د افغانستان روانه جګړه تحریم کړله. خو د افغانستان د ګاونډي هیواد پاکستان دینی عالمانو له کلونو راهیسې په افغانستان کې د روانې جګړې د ناروا بللو په تړاو چوپتیا غوره کړې ده.
په امور دل چې سبا د افغانستان، پاکستان او سعودي عربستان علما د افغانستان د جګړې په اړه خبرې کوي. په افغانستان کې په جګړو کې تر ډیره وسلوال طالبان او د غرض افغان حکومت ځواکونه د غرض ښکیل دي، ځینې نورې کړۍ هم شته، خو خپل ساری وسلوال بل څه دي چې افغانان زوروي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د دوی د یوې څېړنې ابتدایي پایلې ښیي چې په تخار کې د خپل سرو وسلوالو یو قومندان د شینوارو او څنځیو په سیمه کې 13 تنه ولسي وګړي نیولي چې له دې ډلې څلور وژلي او نورې له وهلو ډبولو وروسته خوشې کړي. دا چې په دې اړه اندېښنې څه دي تفصیل په دې راپور کې اورو.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي په تخار ولایت کې د خپل سرو وسلوالو یو قومندان د دې ولایت د څنځو یو شینوارو سیمه کې 13 تنه نیولې دي، څلور تنه ترې وژلي او نورې بیرته خوشي کړي دي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د اعلامیې په وینا د خپل سرو قومندان وروسته له هغه چې د جوزا د میاشتې په 15مه نیټه د طالبانو سره په یو جګړې کې وسلوال ووژل شول، د غش په توګه د سیمې ولسي خلک وژلي او یو شمېر ناقانونه نیولې دي. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون دا جنګي جنایت بللی او له افغان حکومت څخه غوښتي چې دا ډول خپل سروي مخه دی ونیسي. د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون چارواکو په خپل اعلامیه کې د تخار د خپل سری قومندان چې د څلور ولسي خلکو په وژنې او د نورو په خپل سری نیونې او ربړونې تورن دی نوم نه دی یاد کړی. خو په تخار کې د شینوارو او څنځویو قومي مشرانو ازادۍ راډیو ته د دې قومندان نوم حاجي فتی یاد کړی دی. د تخار د څنځویو د سیمې یو اوسیدونکي محمد سرور ازادۍ راډیو ته وویل د جوزا میاشتې په 15مه غیر مسؤول وسلوال د شینوارو سیمې ته د وشر ټولولو په خاطر تللي وو چې هلته د طالبانو په یو کمین واوښتل او لس تنه وسلوالې ووژل شول. د نوموړي په وینا وروسته د حاجي فتحي په مشرۍ غیر مسؤول وسلوالو له طالبانو څخه د غچ اخیستو په خاطر د شینوارو او څنځویو سیمې څخه 13 تنه وګړي برمته کړل او له ځان سره یې نامعلومې سیمې ته بوتلل چې څلور یې ترې ووژل او نور یې له وښلو ټاکولو وروسته خوشې کړل. محمد سرور زیاتوي
اتا کې شي چې دا یو څه شرط دی چې تاسو ورشي تاسو د دروګر
وجل شوی کسان یو هم طالبان نه دي، لوګری، نیالګر او بزګران دي او یو شمیر مسافر کسان دي چې له بدخشان څخه د سنځیو او شینواری او سیمو ته مزدوري پسې راغلي وو او دا زما د خالص زوی دی چې غیر مسؤول وسلوالو شهید کړی دی.
د سنځوی د سیمې یو بل وسیدونکی سیبغت سمیم هم ورته خبره کوي.
خپل سرو وسلوالو چې د حاجی فتحي تر قومندې لاندې فعالیت لري په عام خلکو باندې وسلوال برید کړی وو چې ترس کې ډیر ستنه د سینځیو بزګر له ځان سره برمته نیولی وو او له هغې جملې نه یې څلور تنه په شهادت رسولي دي. حکومتي چارواکي او عدلي او قضایي ارګانونه دې موضوع ته جدي توجه کوي تر څو د دغسې ظالمانو مخه په راتلونکي کې ونیول شي.
خو د تخار د امنیت قمندانۍ ویاند عبدالخلیل اسیر بیا وایي چې د غیر مسؤولو وسلوالو او طالبانو ترمنځ نښته کې څلور تنه ملکي وګړي هم وژل شوي دي.
افراد عاجفتي یک تن از مسلح غیر مسؤول که در قریه چشمه بنگی قرارگاه داره وارد قریه
د حاجی فتی په نوم یو غیر مسؤول وسلوال قماندان چې د تخار د بنگی ولسوالۍ د چینی په کلي کې قرارګاه لري د دغه قماندان وسلوال کسان د شینوارو سیمو ته ځي او هلته د طالبانو له کمین سره مخامخ کیږي او په نتیجه کې یې لس تنه غیر مسؤول وسلوال وژل کیږي او بیا د حاجی فتح غیر مسؤول وسلوال د سیمې یو شمیر کسان له ځان سره بیایي چې تاسې ولې طالبانو ته دلته ځای ورکړی دی او هغه کسان هم په هماغه ورځ بیرته خوشی کوي.
د نوموړي په خبره د حاجی فتح په مشرۍ دغه غیر مسؤول وسلواله ډله له تیر کال راهیسې د کندز خان آباد ولسوالۍ څخه د تخار بنګي ولسوالۍ ته راغلې او په سیمه کې فعالیت کوي او په هیڅ دولتي ارګان کې رسمیت نه لري.
ازادي راډیو خبری مجله اوري
اوسم راځو دې ته چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خبرې کړي. ملالۍ بشیر ته به غوښ شو.
اس بي اس خبرونه له افغانستانه د استرالیایي ځواکونو لوتلو سره د هغو افغانانو د ویزو د بهیر په اړه مقاله خبره کړي چې له دغو ځواکونو سره په افغانستان کې کار کړی دی. په مقاله کې راغلی چې د جون په لومړیو کې د استرالیا د بهرنی چارو وزیر ماریس پین د سنا کمیټې ته وویل چې هغو افغانانو ته د ویزو بهیر به له هغې پروسې سره سم پرمخ ځي چې له 2013 کال راهیسې روانه ده. دا هغه افغانان دي چې په افغانستان کې د استرالیا له ماموریتونو سره کار کړی دی. د مقالې په وینا دا خبرې داس مهال دي چې له افغانستانه د دغو افغانانو د ایستلو غوښتنې زیاتې سوي، په ځانګړې توګه د کله راهیسې چې د افغان ترجمانانو او د هغوی د کورنیو پر وړاندې د طالبانو تهدیدونه زیات سوي. د اس بي اس په مقاله کې راغلی چې تر اوسه 40 افغانانو ویزه ترلاسه کړې چې په افغانستان کې له استرالیایي ځواکونو سره کار کړی وو او ګڼ نور به د جون په 6 او 13 نیټه له افغانستانه استرالیا ته انتقال کړای شي. د مقالې په پای کې ولول چې د استرالیا د کورنۍ چار وزارت د معلوماتو له مخې له 2013 کال راهیسې له افغانستانه 1200 افغانان استرالیا ته انتقال شوي چې له استرالیایي ماموریتونو سره کار کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د بشري حقوقو نړیوال سازمان د جون میاشتې په 8 نیټه ویلي هغه هیوادونه چې ځواکونه له افغانستانه وځي باید د افغان ترجمانانو او نورو کارکونکو د ویزو پروسه چټکه کړي چې له بهرنیو ماموریتونو سره په افغانستان کې کار کړي. د دې ادارې په وینا له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو لوتلو سره دا بیره زیاته شوې چې طالبان به دا کسان هدف وګرځوي. فارن پالیسی خبرونه په افغانستان کې د کووډ 19 د خبرېدو په اړه یو مقاله خبره کړې ده. په دې مقاله کې راغلي چې د دوشنبه په ورځ د عامه روغتیا وزارت ارقام شي چې په افغانستان کې شپږ 50 کسان د کووډ 19 له ناروغي مړ شول او له فبروري میاشتې راهیسې چې په افغانستان کې د کووډ 19 لومړی مثبت پیښه ثبت شوې و د مړو سوي شمیر 3015 ثبت شوی دی. مقاله د روغتیايي کارکونکو له قوله لیکلي چې ډیری افغانان د کورونا وایروس ناروغي نه راپور کوي او ګڼ خلک په خپل کورو کې ناروغ شوي او مړ شوي دي. د فارن پالیسی د مقالې په وینا حکومت ویلي چې د کابل هدیرې نه دي ډکې سوي چې ګواکې له کووډ 19 څخه ډیر کسان نه دي مړ شوي. خو د مقالې د لیکوال په باور ډیری خلک د خپلوانو مړي خپلو ولایتونو او کلیو ته وړي او په کابل کې خاورو ته نه سپاري. وروسته په مقاله کې ولول چې په افغانستان کې د کووډ 19 د ناروغۍ د خپرېدو په لومړۍ درو میاشتو کې افغان روغتیايي چارواکو ډېری تیروتنې وکړې. د مقالې په وینا په افغانستان کې د اداري فساد له کبله د مصنوعي سا اخیستلو ماشینونه روغتونونو ته ونه رسیدل او د عادي روغتیايي توکو به ډېر لوړې شوې. د کووډ 19 پر ضد د واکسینو په اړه د عامه پوهاوي نشټوالی یو بل ستونزه یاده سوي چې د مقالې د لیکوال په باور افغانان یې له دې ناروغۍ سره لا زیات لاس او ګریوان کړي دي.
اوسم په افغانستان کې د کورونا د وروستي وضعیت په اړه یو راپور. په افغانستان کې د کورونا وایروس د درېمې څپې له زیاتېدو سره جوخت ځینې نړیوال سازمانونه وایي هڅه کوي له افغانستان سره په روغتیايي برخو کې خپل همکاري پراخې کړي. د افغانستان د روغتیا وزارت غوښتنه لري چې دغه نړیوال سازمانونه دي د مصنوعي تنفس د دستګاه، اکسیجن او کورونا ضد واکسین په برخو کې ورسره مرستې زیاتې کړي. روغتیا وزارت پرون سه شنبه په دغه هیواد کې د کورونا ویروس تر 1200 زیاتې مثبتې پیښې ثبت کړې چې دا تر ټولو لوړ شمیر ګڼل کیږي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان روغتیا وزارت پرون سیشن به په افغانستان کې په کورونا وایرس د 1024 کسانو اخته کېدل او 450 کسانو مړینه ثبت کړله چې دا تر ټولو لوړ شمیر ګڼل کیږي. خو اټکل دا دی چې واقعي شمیر شایي تر دې 100 برابر زیات وي، ځکه زیات کسان ټیسټ نه کوي یا د ټیسټ کولو امکانات نه لري. د کورونا وبا د درېمې څپې چټک خپروي روغتیا وزارت او نور نړیوال سازمانونه اندېښمن کړي دي. د روغتیا وزارت مرستیال ویان میرویس علیزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل نړیوال خیریه او روغتیایي سازمانونه له وزارت سره په بیلابیلو برخو کې همکاري کولای شي.
نړیوالې ادارې په بیلابیلو برخو کې د روغتیایي سکتور سره دوی مرسته کولای شي، خصوصا د وینټیلیټور، سیپاپ ماشینو په برخه کې، د اکسیجن دستګاو نصبولو په برخه کې، هم په مرکز هم په ولایتو کې ځینې روغتونونو کې چې دغه سهولت د اکسیجن دستګاو نه دی موجود. بله مهم مسله د واکسین او د تطبیق په برخه کې چې ډېر مهم او اړین او ضروري دی، په دې برخه کې دی کولای شي چې د افغانستان هیواد خصوصا د روغتیا وزارت سره د مرستې وکړي.
په وروستیو ورځو کې ځینو نړیوالو سازمانونو د دستګاو او نورو اسانتیاو په برخه کې د خپلو همکاریو خبر ورکړی دی. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO پرون په یو ټویټ کې د افغان جاپان له روغتون سره د کووید-19 ناروغي یا کورونا وایرس د تشخیص د ظرفیت لوړولو په هدف د PCR معایناتو د یوې بلې دستګاه د ورکولو خبر ورکړ. بلخو په افغانستان کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ ادارې یا یونیسف ویان فریدون آریان ازادي راډیو ته وویل چې په وروستیو کې د ادارې هم د همکاریو هڅې چټکې کړې دي.
یونیسف په دې ویاړي چې په دې تبادله چې د کووید-19 پر وړاندې مبارزې لپاره مختلف ډولو مرستې وکړي او خپل ملاتړ وکړي، لکه څرنګه چې یونیسف په دې تبادله چې پچکاریو غټه محموله تهیه کړي، په عین وخت کې امنیتي بکسونه یا سیفټي باکسز چې ورته وي، هغه تهیه کړي، د واکسین د غوښتنې لپاره مثبت کارونه وکړي، خلکو ته معلومات او عامه پوهاوی مختوي سي، د وزارت ستاحمد سره نږدې کار وکړي تر څو دغه واکسینونه چې یونیسف د کوواکس د لارې وزارت ساتامت د وسان خلکو ته تهیه کوي، د دې د کیفیت تضمینول وشي.
په افغانستان کې د کورونا وایرس د درېمې څپې له کبله د پوهنې وزارت هم د کابل په ګډون په 1400 ولایتونو کې د لګول سویو محدودیتونو موده پرون سیشنبه د 2 اونیو لپاره وغځوله. وزارت وایي د ښوونیزو او تحصیلي مرکزونو ترڅنګ به د ودونو سالونونه، سپورټي کلبونه او د لامبو حوزونه تړلي وي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږۍ ادارې اوچا پرون ویلي د روغتیایي منابع او د کموالی، د خلکو لخوا د ټیسټ نه کولو او په کورونا وایرس د مړو د نه راجستر کولو له کبله شایي په افغانستان کې په کورونا وایرس دخته او مړو شمیر خورا زیات وي. روغتیا وزارت په وار وار خلکو ته سپارښتنه کړې چې په کورونا وایرس د نه اخته کېدو لپاره ماسکونه وکاروي، له یو بله 2 متره فاصله وساتي، لاسونه په وار وار په صابون ومینځي او د ګڼه ګوڼې ځایونو ته دې له تګ څخه ډډه وکړي.
قدرمنه اوریدونکو، زه ډاکټر علي کریم یم. د کورونا څخه د خوندي پاتې کېدو لپاره مې تاسو ته توصیه ده چې کوشش وکړئ چې د کورونا د باندې همیشه ماسک وکاروئ او د دوستانو او د نورو خلکو سره د مخامخ کېدو په صورت کې د لر ناروغ باور وکړئ او یو له بل 2 متره واټن کې پاتې شئ.
په بلخ کې لرغونی آثار د موزیم د نشټون په خاطر د لمنځتلو لګواخ سره مختی چارواکي وایي چې په بلخ کې لرغونی آثار د معیاري موزیم د نشټون په دلیل د خلکو لسترګو لري او په یو نمناک او جوبل ځای کې ساتل کیږي.
بلخ یو وخت چې د لرغونو شتمنیو او آثارو د لرلو لپاره له نیشاپور، بخارا او هرات سره یو شان بلل کېده، خو اوس په دغه ولایت کې د موزیم د نشټون په دلیل لرغونی آثار لکه د طلا په اوبو لیکل شوی انجیل، د بودا او پرتې غوا مجسمه او لسګونه نور آثار په یوه نامناک او ژوبل ځای کې ساتل کیږي. د بلخ د اطلاعات او کلتور ریاست مشر متی الله کریمی ازادي راډیو ته وویل چې دا لرغونی آثار د لمنځتلو لګواښ سره مخ دي. دی وایي چې حکومت د باید د لرغونی انجیل او د بودا مجسمه او داسې نور آثارو ساتنې ته پام وکړي.
در قسمت داشتن یک موزیم معیاری که باید
د یو معیاري موزیم د لرلو په برخه کې کوم چې لاسته راغلي اثر پکې وساتل شي موږ له ستونزو سره مخ یو. هغه اثر چې له موږ سره دي په یو ناوړه حالت کې قرار لري. قطعا موږ اندېښمن یو. هغه اثر چې له موږ سره شته دي د بې پامۍ له امله به له منځه ولاړ شي.
د بلخ د اطلاعاتو او کلتور مشر وایي چې له دغې ادارې سره شته اثر تفکیک او ردبندۍ ته اړتیا لري. ده وویل چې لا هم د شته لرغونو اثارو د ساتنې لپاره حفاظتي او د مینځلو مواد نشته. ښاغلی کریمی وایي چې د خصوصي سکتور په مرسته یې د موزیم جوړېدو لپاره 15 جریبه ځمکه ځانګړې کړې ده، خو ده وویل چې حدودن 500 میلیون افغانیو ته اړتیا لري. په بلخ کې اوسیدونکي او ګرځندویان وایي چې دلته د موزیم نشتون دوی د یادې سیمې د تاریخي پیژندنې په برخه کې له ستونزو سره مخ کړي. 28 کلن حمیدالله د هرات ولایت د انجیل ولسوالۍ اوسیدونکی وایي چې د لرغونو آبدو د لیدو لپاره بلخ ته راغلی. هغه ازادي راډیو ته وویل چې بلخ ولایت کې ډیری لرغونی سیمې شته خو د موزیم نشتون دی متعجب کړی دی. د وویل
نبود موزیم در ولایت بلخ باعث شده که مردم نتان از آثار تاریخی در ولایت بلخ دیدن نمایه و این آثار در نمایشگاه ها به نمایش گذاشته شود.
د بلخ د اطلاعات و کلتور و اداره وایی چه د موزیم پا نجوری دو سر به پخت محالی که پا بلخ کشته لرغون اثار لمن زبلار شی. د دغه ادارې مشر زیاتوي چې د موزیم پښتون کېدای شي چې له خلکو سره شته لرغوني اثر هم راټول او ننداره ته وړاندې شي. متی الله کریمی په بلخ کې په خپل سر د لرغونو سیمو د کیندونو په اړه هم اندېښمن دی. هغه وایي چې په بلخ کې څه باندې 130 تاریخي او لرغوني آبدې شته چې اکثرا په نامنو سیمو کې موقعیت لري او په همدې دلیل په خود سره نتوګه کیندل کیږي.
د افغانستان د ارشاد، حج او اوقاف وزارت وایي د افغانستان د سولې په اړه په مجازي کنفرانس کې د پاکستان مهم چارواکي برخه اخلي. دا کنفرانس سبا د سعودي عربستان او د اسلامي نړۍ د اړیکو د سازمان په کوربتوب ترسره کیږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي جان آرنو ایران ته په خپل سفر کې ویلي د افغانستان کشاله د ډلهیز اقدام په مرسته د حل وړ ده. په چین کې د افغانستان سفیر وایي د چین لخوا مرسته شوي کورونا ضد واکسینونه د ام سی سی شرکت په همکارۍ کابل ته واستول شول او ټاکل شوی سبا راورسیږي. په حق کې د ملګرو ملتونو محکمې د بوزنیا د سربانو د پخواني پوځي مشر راتکو ملادیچ د استیناف غوښتنه رد کړه. د دغه استیناف د عمري بند د سزا په وړاندې غوښتنه وو. نړیوال بانک وایي که اروپا او مرکزی آسیا لا هم د کورونا ویروس د وبا د مهارولو په چارو بوخت وي، د دغو ساحو اقتصادي لیدلوری به سږ کال هم تطوي. او د ملګرو ملتونو امنیت شورا د دغه نړیوال سازمان د مشرۍ د بلې دورې لپاره د انتونیو ګوترش د پاتې کېدو ملاتړ وکړ. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. زموږ خبرونې د ماښام تر 2 بجو دوام کوي.
دا ژوند رنگونه.
نوم می لطف الله صافید د کونړ ولایت ما
ډیره زیاته مننه. روزو د تاسو کورنی ژوند ځکه په رسمي برخه کې ډیر غږیدلیو. په کور کې څو تنه اوسېږي؟
په کور کې 15 زما میرمن می ده او درې اولادونه می.
تاسو لا اولادونه یادونه وکړه، کله راته وایي چې کوم یو د تاسو په پله باندې قدم میخه، یعنی استاد دی.
د زمانه کې دوی د شغالي چې سترګي پټي کې اوازي کې بس د وی پاچای او هر څه ولري، نو دا کله کله نه کیږي. کنه زما فکر خه خبره دا ده چې سړی ځان لپاره ارزو د سي اندازه وټاکي چې تو کولای شي هغه ته ځان ورسي.
بلې، ښه اولادونه هم څه کار کوي؟
یو د طب محصل ده او یو لسانس ته په دغه کې اقتصاد کې.
استادی ډیر زیاته فراخ او سلاغ وړي. البته دی استادانو په وینا چې دوی ډیر خسته سيستري سي. تاسو له خپل استادین څخه تجربه لري، څومره به ستړي ستومانه وي؟
ارشته د توه ما د سي مسلسل د استادی مم نه دخلي. مثلا د شواهد د سي راغل چې او کړه ته د سيستم د استادان لپاره سخت شو دوام. نو بیا زه ډیر مودا یو نسکو کوم، سویدن کوم چې کوم، افغان جرمن ایجوکیشن پروگرام کې وم. نو د سیدا استادی ما د سیم مسلسل منظم نه ده کړی، خو ډیر دغه کار چې وشو هغه وخت کې وشو. چې زه په هم شوم او څو میاشتې بعد یې تقاعد کړم. مې لکه چې هغه وخت کې چې مونږ په دې درجه کې نه وو استادان وو، اوس چې هغه لوړې درجې د استادۍ ته ورسېدل اوس تقاعد شو.
وروسته له دې ستاسو تقاعد سوی که نه، بیا مو څه وکړل؟ وموښتل چې بیا هم ځان مصروف کوي،
مطلب ځان نم په خپله کار خلق کړي چې د بیکارۍ نه سړی داسې ځان ستړی احساس نه کړي.
څه رقم کار به ځان ته خلق کړي؟
مش مطالعه وکړه.
بله، یعنی هدف دا ده چې یو څوک باید له تقاعد وروسته هم بیکاره کینني فعالیت ولري.
حداقل مونږ به همدې لپاره تربیه شوي.
ډېره زیاته مننه خیر اوسې.
ډېره مهرباني.
له همدې خبرو سره دا خبری مجله هم پای ته ورسیده. د موږ خبرونه د ماښام تر وو بجو دوام کوي. په بل خبری مجله کې مو همکار سید سمی عباس له تاسو سره دی. عباس ستړي مشي او سهار مو په خیر.